السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې شپږمه نیټه ده. ملیحا میر صادم او د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پښتانه لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه اورو.
سلام شهرون بیا دې وخت مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د کورنۍ په غړو د لګول شو تورونو د سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 121 کسان مړه شوي دي او د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور خپل وطن ته ستنول د مهاجرت د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. دا خبرونه تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د کورنۍ په غړو د لګول شو تورونو د سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک په دوی تور لګوي نو د تور څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی لاړ شي.
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائرڈ جج بد دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با تخپل پلٹن ورست دا پریکڑ کوی چ اصل حقیقت سدی او تورن سمرا پر جائے
میں کتنا وزن ہے.
په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړو لرونکو 200 کسان نمونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 121 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېره ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 138 کسان جوبل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوي چې په خیبر پختونخوا کې 104، په قبایلي سیمو کې 38، بلوچستان کې 29، ګلګت بلتستان کې 14، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 21 او په پنجاب کې 14 کسان مړه شوي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې روانو بارانونو او سیلابونو 1428 کورونو ته هم ځان اړولی دی. راپور د تېرې میاشتې له 9 بیا تر 23 نیټې پورې تر شو پیښونه راخستی شوی دی. په پاکستان کې په تېر کال جولای میاشت کې هم د پشکال د بارانونو او سیلابونو له کبله 208 کسانو ژوند بېرلی و. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه وشوه چې پکې وفاقي وزیرانو، د درې واړو پوځونو مشرانو، جوائنټ چیف آف آرمی سټاف او د آی ایس آی مشر ګډون وکړو. د وزیر اعظم له کوره جاری شوې خبر پاڼې په وینا په دې غونډه کې د ملکي سلامتۍ د ترهګرۍ خلاف روانو کاروایانو، د امریکې نه د اف 14 جنگي الوتکو د اخیستو، د غیر ملکي استخباراتي ادارو په پاکستان کې د لاسوهنې تفصیلي جاج واخیستې شو. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګري شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړی دی. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ویان جنرال چارلی کلیفلند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اندېښنه لري که القاعده له پامه وغورځول شي او دوامدار فشار ورباندې رانشي، دا توان لري چې ډېر زر بیا فعال شي او د خپلو وسلوالو د شمېر په تناسب بریدونه زیات کړي. نوموړي همدارنګه هغه راپور رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېمه برخه خاوره کنټرول لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوری مصدق تېره ورځ مشال لیډو ته ویلي چې په دې اړه د اروپایي اتحادیې او یونان موافقه د مهاجرت د قوانینو ضد ګڼي. دې زیاته کړې چې له نړیوالو رهبرانو یې غوښتنه کړې چې هغه کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان، شام او عراق له جګړې تښتي. د اروپا او ترکیه ترمنز د نوې موافقې پر اساس باغ کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته رسیدلی ترکیه ته استول کیږي. پرون هم 200 تنه چې لګ تر لګه 200 افغانانو تر مسترد کېدو وروسته ترکیه ته ولېږل شو. د آذربایجان او ارمنیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربن اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالی ودرئ. په ښکاره د اوربن دغه اعلان د نړیوالې ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وشو. په ناګورنو قرباخ کې د ارمنیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو یو ویان تېره ورځ مشال لیډو ته وویل چې د اوربن موافقه پر ځای وخت غرمه 12 بجې وشوه. د آذربایجان د دفاع وزارت وروسته تایید کړ چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات ودرېدلي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی او څرګنده کړی ده چې له دواړو خواوو سره خبرې کوي سو اوربند ټینګ وساتي. د دې وزارت بیان مارک ټونر وویل دواړه هیوادونه باید ډېر زر د خبرو میز ته کښېني.
امریکا له دواړو خواوو د اوربند د تایید هرکلی کوي، که څه هم دا کمزوري دي خو موږ خوشبینی لرو چې ټینګ به سي. موږ له دواړو خواوو سره په خبرو لګیا یو چې هغوی په سختۍ د اوربند مراد ته وهڅوي.
په ناګورنو قرباخ کې د 1990 د لسیزې را په دې خوا د تېرې شنبې په ورځ انښتې پیل شو چې له ټانکونو، هلیکاپټرو او درنو وسلو کار پکې واخیستل شو. د روس خبري ایجنسونه وایي ماسکو به په څو ورځو کې ایران ته د S-300 ډوله فضايي دفاعي میزایلي نظام لومړی برخه استول پیل کړي. د روس د بارنو چارو د وزارت یو چارواکي زمیر کابلوب تېره ورځ انټرفیکس خبري ایجنس ته ویلي هغه نه پوهیږي چې دا میزایل به نن واستول شي او که نه خو ایران ته به لیږل کیږي. ایران او روس په 2008 کال کې تهران ته S-300 ډوله فضايي دفاعي میزایلي نظام د 15 دستګاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې وه، خو په 2010 کال کې ایران ته د دې وسلو سپارلو وروسته له هغې وځنډول شو چې تهران ته د درنو وسلو په ورکولو بندیز ولګېد. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یو نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ کړی دی چې له هیواد بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دې زیاتې شي. دغه د مشال لیډو د دې خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال رابعه اکرم خان وړاندې.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.98 روپۍ او په 1.43 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.80 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو ریال په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.85 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 273 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 275 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 10، بنو کې 11 او 10 او په کوټه کې 25 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرنت سوبې او د موسم حال مل رابعه اکرم خان نه واورېده. په خبرونه کې به واورې پاکستان د پاناما اسنادو سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. معلومات درکو. په جنوبي وزیرستان کې د پرمختیايي منصوبو حال هم درکو.
محسود چکل را دې نه وتی وو بیا اوس واپس راځي. نو په هغه واپس شوی علاقو کې 109 گرانټونه یا سکیمونه دلته کې شوی دي. په دې کې 3 کمل شوی دي چې داغه نه خلک مستفید کیږي.
په مومندو ایجنسی کې په بیلابیلو تحصیلونو کې د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونه هواریږي. ځوانان سوای
د حکومت خدا ډېر یو مثبت اقدام دی. ماشومان چې کوم دی لوبو طرف ته راشي په دې باندې به په امن کې ډېر زیات خاصر پرې وځي، ځکه چې ماشومان چې کوم دی د غلطو سوچونو نه به راواوري.
په 19 پروګرام اف سی آر پښتانه کې به واورئ چې په قبایلي سیمو کې اف سی آر په دودیزو جرګو څه اغېز کړی دی.
جرګې سیستمي نه خلاص کې تي سره ګډ وډ شول، هغه نمونه جرګې نشته. تکین خاص خاص مشرون و وغوښتل، هغه قومي مشرون یې صحیح او پاورفل خلک وو.
پروگرام د نړۍ رنگونه هم لرو. را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان د پاناما اسنادو سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام قوم ته په خپله وینا کې د ده پر اولادونو لګول شوي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې لاړ شي. د جنوبي امریکایي هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه خواوشه 11 میلیونه زیات داسې پټ کاغذونه افشا شوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښایي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي. نور حال احمد شاه زمیرا کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د د پر اولادونو د لګول سو تورونو د سړو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د د پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي.
آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائر جج بد دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با تخپل پلٹن و روست دا پریکڑ کوی چی اصل حقیقت سدی او تورن سمر پر زائی
کتنا وزن ہے.
نواز شریف زیاته کړی چې د درغلی او ناقانونه لارې پیسې لاسته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنۍ چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې و او تر جلا وطنۍ وروسته هغه خرڅ کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړی. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. د جنوبي امریکای هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ اسناد افشا شوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه شي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو د نوي قانون تر جوړېدو وروسته به اوساغو کسانو ته سختې سزاګانې ورکول کېږي چې لرغونو ځایونو او ودانو ته تاوان رسوي، په غیر قانوني توګه کیندل کوي او یا د دې ډول سیزونو کاچا کوي. د پښتونخوا د لرغونو آثارو څانګې په دې اړه قانوني مسوده په 2014 کال کې صوبایي اسمبلی ته لیږلې وه چې اوس منظوره شوې ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال خالد خان له پېښور راکوي.
خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو سیزونو او ځایونو په حق لا د صوبایي اسمبلی نه منظور شوی قانون لاندې به اوس هغه خلکو ته 10 کاله پورې قید او 400 روپۍ جرمانه سزا ورکول شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونی ځایونو کې کنستل او یا دغه لرغونی سیزونو سمګلینګ یا قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې 13 بدلون نرسته د لرغونی آثارو اداره صوبې ته حواله شو نو ځکه د دې لپاره د صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کول ضروری وو. د زیات اکړه چې دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې و خو هغه په روان کال کې صوبایي اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثارو قانون ویل کیږي. په دغه قانون کې د سزاګانو په حق لا ډاکټر صمد وایي
چې موږ له سزا سخت کړې یو لس کال قید میں پکے واچولو مجسٹریٹ پاور منگ سے کرال اور ردین علاوہ یو 20 لاکھ روپے جرمانہ سے کم دا سوک سرکولوجیکل سائٹ تا ڈیمیج اور کیا خرابے کی نو غت کم از کم 20 لاکھ جرمانہ اور 10 سال قید.
ڈاکٹر سمجھ جا تکڑا چی اڑان دے با یو سیز یا زے چی تاریخی ارزخ بے لرلو او پنز او یا کا لبزوڑ او نو ددوی محکمے با لرغونی آثار گرزول شو خو اس د دې قانون لاندې دغه موده 3 کال پورې زیاته کړې شو. هغه زیاته کړه چې د دې قانون لاندې څوک هم پل تاریخي ځای، کور یا ودانی لنګولې یا جوړولې نشي تر څو پورې چې د دوی محکمې نه اجازه نه وي اخیستې.
شک پکې موږ دغه اچولې ده چې شاه ذاتی پراپرټي نو هغه ضروري نه ده چې ګورنمنت هغه پرچیز کې وایخلي کې، بلکې دا پروویژن مونږ اچول چې ګورنمنت په هغه باندې پیسې لګولی شي یو خپل حالت کې راولي یو کنزرویشن یو کې، خو هغه مالک چې کوم دغه غورځولی نه شي او مالک پکې کسه کار کول غواړي یا سه ایډیشن یا سه کول غواړي نو هغه به زمونږ تپوس باندې یا سه ورته نوسی ورته وي زمونږ مشورې باندې بکی.
ډاکټر عبدالصمد وویل په خیبر پښتونخوا کې ټول رجستر لرغونی ځایونه یا ودانې یو سل او 2 لستې، خو بیا د پوینا دغه شمېره 4000 پورې رسیږي، کوم کې چې زیات تر لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه لرغونی آثار نه دي ګرځول شوی. هغه وایي چې د نوي قانون لاندې دغه لرغونی ځایونه په درې درجو کې ویشل شوي دي.
دویم دار چې موږ دته درې کټګریز ورکړي، یو پروټیکټډ مونومنټس میکرو، یو امپورټنټ مونومنټ کرو، یو رجسٹرډ مونومنټ. مطلب موږ کټګریز جوړ کړی چې دا زیات امپورټنټ ده، دا لږ امپورټنټ ده، بیا امپورټنټ سایټ ده.
دا یادونې ده چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې د لرغونی آثار او نوی قانون تیرونه منظور کړی شوی دی چې دا گورنر د لاسلیک وروسته به په ټوله صوبه کې عملي کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په دې وروستو کې د قبایلي سیمو خلکو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره سیاسي مبارزه ګړندۍ کړې ده. هغوی یوازې یو لسیزه شاته لاړ شو، نو په فاټا کې د ولس له لوري دغسې یو غږ راپورته کول په پرتلیزه توګه ګران کار و. دا بدلون څنګه او ولې راغلی دی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو چې له شعارونو پیلېږي.
د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د گورنر او نورو لوړپوړو چارواکو په موجودګۍ کې دغسې شعارونه ورکولو شایي چا تصور هم نه و کړی. خو د دوشنبې په ورځ د خبر ایجنسی خلکو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړي فاټا ریفارمز کمیټې په موجودګۍ کې د خپلو غوښتنو په حق کې دغسې یو احتجاج وکړ. خبریال احسان داوړ وای په 2002 کال کې په قبایلي سیمو کې د ترګري ضد شروع شوې جګړه کې کایبې خواته وژنې، چاودنې، بېکوري او کورونه وران شو، خو بل لور ته دغو ناوړو حالاتو په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا کړ.
نن خلک په ظاهر د گورنر په مخ کې، د صدر په مخ کې، د پولیټیکل په مخ کې چې کله به هلته د مخالف د چا د خولې نه یو مخالف لفظ نه وتلو، نن سیاسي پوهه دې ځای ته رسېدلې ده چې قبایلي ځوانان په هر فورم باندې، په پریس کلبونو کې هم پریس کانفرنس کوي، مطبوعاتي کانفرنس کوي، په بازارونو کې مظاهره کوي، لاریون پیل کوي او د خپل د دې حق پر اواز اوچتوي چې باید موږ ته د انسانانو په سترګه وکتل شي او د ملک څخه کم د نورو خلکو سره په کم قانون لاندې کم سلوک کېږي هغه د موږ سره وشي.
نه یوازې خلک او سیاستوالان، بلکې د قبایلي سیمو هغه قانون پوهان چې په پېښور کې میشتي هم رافعال سو. دوی د فاټا لایرز فورم تر چتر لاندې د فاټا اولسته د قانوني او بشري حقوقو ورکو لپاره مبارزه پیل کړه. د دې سازمان مشر اجاز محمد وایي د قبایلي سیمو خلک راویښ شوي او اوس آن د اف سي آر د ختمون غورځنګ پیل شوی دی.
مطلب یا نور خبره وکو، سیاسي اکټیویټیز خبره وکو، نو د دې سره سره هغه هم ډېر ښه شکل کې روان دي. لکه د ګو اف سی آر ګو مومنت چې کم دی، دا د مخکې په نسبت باندې اوس ډېر زیات پیښ شوی دی. د دې د دې تیرو د 2002 د 2003 نه پسو سیاسي حواله سره، شعور حواله سره، اویرنس حواله سره فاټا ډېر زیاته ترقی وکړه. په هغه کې دا قسمه سوچ او فکر چې کم دی ډېر زیات ډیولپ شو.
د ترګریزي جګړې نه یوازې د نړیوالو بلکې د پاکستان د نورو خلکو پام د قبایلي سیمو د خلکو ژوند د ژواک په ریاست کې د هغوی د قانوني حیثیت او بشري حالت ته هم ورواړولې. له هر طرفه په فاټا کې د اصلاحاتو ژغ پورته سو. هم په دې لړ کې د پیپلز پارټي پخوانی حکومت په 2002 کال کې په فاټا کې اصلاحات وکړل. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان د اوسنۍ سیاسي شعور او مبارزه د هغو اصلاحاتو برکت بولی.
او کتاب احتجاج کو نتا قانونی کاروائی به دی سی آر تحت کې د له استاب جلسه ته نه پریخودي، استاب سی سی افس نه پریخودو، نو د ټول نغټ کړه. خو په دې کې د سیاسي ازادي چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړي شوې ده، او څوکم نشي کولای چې دا غوي مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
په قبایلي سیمو کې د ښځو د حقوقو په اړه به تل سړیو شاغ راپورته کولی، خو له 2012 کال راهیسې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي ښځې هم فعال شوې او دوی د تکړه قبایلي خوندو په نوم یو شبکه یا نیټورک جوړ کړ. د دې شبکې مشره ناهید افریدی وایي داسې تصور نه وکړي چې یو وخت به داسې راځي چې د فاټا ښځې به د خپل حقوقو لپاره شخ پورته کوي.
موږ په 2012 کې دا نیټورک جوړ کړو او دا ښځو غږ شروع شو دي. د مسلو کې ما وایم چې جرګه پهلې ځل چې موږ کله وکړه جرګې اینه مخکې تصور هم دارې دره سړو ادي له ما د جرګې نوم په دې ورکړی دی چې جرګه ختم کولی شي سلام مشورې کولی شي او خپل غږ به ضرور کوي په دې مسلو کې. نو دې نه مخکې دا تصور مو او دا تدلان رو رو راځي لګیا دي او ډېرې ښځې چې کوم دینو سپدي کې شامل دي.
د قبایلی سیمو زیاتره پوهان او فعالان وایي چې په خلکو کې د سیاسي پوهې پیدا کولو کې میډیا په تیر بیا نړیوالو رسنیو هم مهم رول لوبولی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په سویلی وزیرستان کې د وسلوالو په ضد راهینه چا د عملیاتو د دې سیمې خواو شاته لکه خلک به کور کړل. د دغو قبایلیانو د بیا لیږلو او ځای پر ځای کولو لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر د پرمختیايي چارو ادارې د تیرو شپږو کلونو پر مهال په بیلابیلو پرمختیايي منصوبو کار کړی دی او په ځینو نور روان دي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود د سویلی وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه لمرسیال پولیټیکل افسر محمد شعیب سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې د پرمختیايي چارو ادارې د مسعود فسیما کې تروسه سمره پرمختیايي منصوبې سرته رسولې دي.
سروکۍ کې او لدا سب ډیویژن کې چې کوم دا د میسور ایریا ده، میسور چې کله د دې نه وتی وو بیا اوس واپس راځي، نو په هغه واپس شوی علاقو کې یو سل او نه ګرانټونه یا سکیمونه دلته کې شوی دي. په دې کې دری او یا سکیمونه دا مکمل شوی دي چې داغې نه خلک مستفید کیږي او باقی چې څومره دي په هغه باندې کار روان دي.
دغه ترقیاتي چارې په کومو کومو شبوک شوی دي؟
دا ترقیاتي کارونه چې څومره دي په دې کې روډونه شامل دي، په روډ باندې کار کې کو یو علاقې ته شنګل روډ ضرورت دی هغه ورته کیږي او کو د پوخ روډ ضرورت دی هغه هم ورته کیږیدل شي. بیا د دین علاوه تعلیم په میدان کې کوم ځای کې بلډینګ نشته دی، بلډینګ ورته جوړ شوی دی، کو هغه یو کمره ده، کو دوه کمرې دي، کو چار دیواری ده، د پرنسپل دفتر دی، د سټاف دپاره کمرې دي، دغه ورته جوړ شوی. د دین علاوه زراعتو کې اریګیشن چینل دي هغه ورته جوړی چې د کمو خلکو ځمکې غیر آباد دي او هغه کې فصل پکې کیدل شي، خو د قوم یا د خلکو دومره وس نشته دی چې په هغه باندې خرچو کی او هغه د آباد او د کاشت پاره جوړی کینو. دا غیره پاره دی چې کوم دی لینڈ ریکلیمیشن ورته وای چې پاغي کې د زمکه باندې ټریکټر او هر څو ګرځي او هغه د کاش قابلیت جوړ کی دی پکې کړی دی. د دین علاوه زمیدارو د پاره دی باقاعده ټریننګ منعقد کړی دی په مختلفو ځایونو په مختلفو علاقو کې چې د خلکو ته بیج ورکړي دي، سره ورکړي دي چې دا خلک په دې قابل او دې جوګه شي چې پخپل او پټو کې او پخپل زمکو کې سوو کوي او دا غینه استفاده حاصل لګي.
دا غا کا بلیون ته د شلو د او بو ها څه تنظیمات شوې دي
کودلته کې دا علاقه وګورو نو دا داسې ده چې په دې کې د اوبو لیول ډېر زیات لاندې دی. هغه د هر یو کور، د هر یو خاندان، د هر یو قبیلې د وس کار نه دی، ځکه چې په دې باندې خرچه ډېره زیاته راځي. نو د دې لپاره دی ټیوبویلونه جوړ کړي دي. بیا د هغه ټیوبویلونه چې کله جوړ شوي دي نو د هغې نه پس دی هر یو کور ته یا هر محلې ته، هر علاقې ته نلکې رسولي دي او دغه رنګ دغه خلک دغه اوبو نه مستفید کیږي. په دا انداز چې کوم دی داسې ټول 15 ټیوبویلونه جوړ شوي دي.
وی ندی آیا د قبالیانو د پاره با دغه اداره هلته هم په دغه رنگ کارونه جاری وساتي
چې کومه خلک واپس علاقو ته ځي، کومه علاقې کولاویږي ورسره هم دا اداره هم ځي او دی خپل دغه ګوري چې خلکو ته د څه ضرورت دی، نو د هغه ضرورت مطابق دی خپل پیکیجونه جوړي او هغه بیا خپل مخکې فاټا سیکرټریټ هلته کیلیږي او د هلته نه منظوریږي، هلته نه چې واپس راشي نو دی په کار شروع کوي. نو امید داره چې څومره علاقې کولاویږي نو هغه رنگ دیور پسې ځان رسوي او زر تر زر دی خپل کارونه شروع کوي.
د سویلی وزیرستان لمرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب سره تاسو د مشال ریډیو مرکه اوریدله.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان د کډوالو پاړه شوی یو سروې په کډوالو کې د کم عمر ودونو، د ماشومانو جینکو او لکانو د جنسي ځورونې او پر ښځو د کورني تشدد پاړه د زیاتوالي خبرداري ورکوي. سروې دا هم وایي چې له کډوالو نسکولونه او د صحت مرکزونه لري دي چې له کبل دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اړه شوی یو سروې په کډوالو کې د وړوکي عمر ودونو ماشومانو جنکو او هلکانو سره جنسي زیاتې او په ښځو کورنۍ تشدد په اړه د اضافه خبرداري ورکړې ده. دا سروې غیر سرکاري ادارو سرحد رولر سپورت پروګرام احسار، کیمپ کوارډینیټر اینڈ کیمپ مینجمنټ او د پروټیکشن کلسټر پاکستان په مرسته شوې ده. د دې سروې تر مخه چې 20% د وړوکي عمر ودونو مخې ته راغلي دي چې یو غټه مسله ده. سروې زیاتوي چې لږ تر لږه 45% خلکو د ماشومانو جنکو او هلکانو خلاف د زور زیاتی کیسونه رپورټ کړي دي او 6% داسې د تشدد کیسونه رامخته شوي دي چې د جنسي امتیاز دي. سروې وایي چې د ښځو خلاف منفي رویه کې هم اضافه شوې ده. ښځې د خفګان ښکار شوي او ماشومان ته په مختلفو معاملو د مشورو ضرورت دی. د دې سروې په لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د کډوالو د پروژې مشر مختار احمد اویل
جون خواسم به کور جون به سخت کو چې بیا داسې حالات شي نو نورم سخت شي چې لکه تا ته لکه هیڅ سہولیات نشته. زنانو د مسلو خبره کو یا د صحت خبره کو نه نشته. نس دوه تا داسې د اوبو د سکلو مسلې دي هغه ورته نشته. اوبو ورته مهم دي. ایون دا چې لکه دی ته لکه لیټرین نو واشروم سہولیات هم نشته. خپل هغه خپل مدد اپ باندې لګیا دي.
د غیر سرکاري ادارو د سروې په وینا چې یو کم 60% جنکه او 10% کډوال ماشومان د سکولونو نه بهر دي او وجه یې د سکولونو لري والی دي چې 6 کیلومتر نه تر 10 کیلومتر پورې لري دي. د سروې په وینا که د صورتحال ښه نه شو نو شمالي وزیرستان ماشومانو د زده کړو عمل متاثرېدای شي. مختار احمد خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې سروې کې مرستندویه ادارو ته تجویزونه هم وړاندې کړي شوي دي.
لپاره د زنانو لپاره د سړو لپاره او سپیشلی هغه خلک چې لکه کوم لکه مونږ ورته سی ډبلیو ایس ان د دې لپاره هیڅ سہولیات نشته. نو ورته سرویس نشته چې هغه ته ریسپانس ورکړي.
د صحت سہولیاتو په لړ کې سروې وایي چې 73 کډوال د صحت سہولیات نه لري او د ټولو نسې د صحت مرکز ترې 10 کیلومتر لري دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په مومند ایجنسی کې د لوبو محکمه وای پراتلن کو ورځو کې د سیمې پاتو وړو تحصیلونو کې بدلو بو هغه میدانونه هواری کی چې د سرکار ملکیت نه دی خو ځوانان یې د لوبو لپاره استعمالوي. د چارواکو په خبره د پیچونو او غاړو جوړولو کار به راتلون کې نه شروع شي. دوی وایي چې دا کار د مومندو په مختلفو تحصیلونو کې د بیلابیلو کلو ځوانانو په درخواست کیږي. د سیمې ځوانان د حکومت د دغه ګام ستاینه کوي او وایي چې د لوبو میدانونو کې آبادی نو په امن کې به مرسته وکړي. شانواز سرگزی له معلوماتو سره
په محمد ایجنسی کې د لوبو د محکمې په وینا هغوی به راتلونکې اونۍ کې هغه د لوبو میدانونه جوړوي کوم چې لوړاندې په شاړو ځمکو کې ځایي زلمو آباد کړي. دوی وایي چې دغه میدانونه چې ځمکې د سرکار ملکیت هم نه دی د سیمې د ځوانانو لپاره به پکې هوارې پیچونه او غاړې جوړول ډېر زر شروع شي. د داسې ګام اخستو مقصد د دوی په وینا په سیمه کې امن ته وده ورکول دي. سید اختر د محمد ایجنسی سپورټس مینیجر دی او وایي او هم د امن په نوم د اسماعیل اگین پاکستان په نوم د یو تنظیم د کرکټ لوبه هم روانه ده. د دغه تنظیم د محمد ایجنسی د مشر ارشد خان مومن په وینا که حکومت د هغوی د لوبې میدان جوړوي نو هغوی به ورسره خپل د رضاکار هم د ودانۍ په کار کې تکړی
او من دینه حکومت نه دا وختونه کوم چې دا ګراوند چې په طرح پکې تجیږي بدې کې الکان په خپل ټاون باندې کانکریټ یو ورته کې ټک هم جوړې دي او ګراوند هم اوس لیول نه دی هموار نه دی. ضرورت دی هغه کې موږ دا کول شو سره ټیکنیکل تاسو ته عمر کول شو او رضاکارانه خلک موږ کوم کسان دي پلان دي مطلب دوی سره هم هر قسم مرسته او تعاون ته تیار دي.
مجید الله خان دروخانه مستقبل خیریه ادارې غړی دی او هغه وای چې کله هم د کرکټ یا فوټبال لوبه کوي نو په غرونو کې ځان لواړ میدانونه جوړ کړي. حکومت دغه میدانونه هوار کړی
چویانډی د لوګو میدانونه دي خوغه اواره غوړی یا فټ جوړول غوړی نو کچر دغه مات کې ور سره مدد وکړي نو د امن د فارا چې کله انسان ته یو مثبت سرګرمۍ کې ملوثي نو هغه چې کوم نیګېټیو یا نسی سرګرمۍ نه دی هغه تفاتی وي.
او زاکر خان د پندیالې وسیدونکو دی وای چې د لوګو عام کېدل د امن ضمانت ته
نو د حکومت خدا ډیر یو مثبت اقدام قدم نه چې د دې طرف ته دوی خیال شو شومان چې کنه دی لوبو طرف ته راشي دی باندې په امن کې ډیر زیات خاص سر پر وځي چې د دې شومان چې کنه د غلطو سوچونو نه راو اوریو کیرونی کې باندې اخته شي
او د لوبو د محکمې پوینه دغه میدانونه چې هغوی هواروي په اته وړو تحصیلونو کې دي او زیاتوي چې هر څوک کولای شي درخواست ورکړي او خپل د لوبو میدان د هوارولو لپاره د حکومت نه مرسته واخلي شانواز ترګزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
تاسو د مشال ریڈیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دی لنډ خبرونه له شاهین بنیری نورو.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانام اسنادو کې د کورنۍ په غړیو د لګول شو تورونو د سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې لاړ شي. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 122 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د افتونو د نظم قومي ادارې تېره ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې سل اتات یا کسان جو بل شوی هم دی. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه وشوه چې پکې وفاقي وزیرانو د درې واړو پوځونو مشرانو جوائنټ چیف آف آرمی سټاف او د آی اس آی مشر ګډون وکړو. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګری شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربن اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالي ودرې. په ښکاره د اوربن دغه اعلان د نړیوالې ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وشو. د روس خبری ایجنسونه وایي ماسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 ډوله فضایي دفاعي میزایلي نظام لومړی برخاستول پیل کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یو نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ کړ دی چې له هیواد بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دې زیات شي.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس په 19 پروګرام د نړۍ رنگونه کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات واورئ. د دې خبرونه کوربه ګل ایاسی. تر دې پروګرام وروسته تاسو لپاره یو بل 19 پروګرام هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان باندې نه خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د کتابونو دوستلو لپاره مختلفې زبیې دي. که یو خوا لابریانی وي نو بل خوا د کتابونو اخیستلو لپاره لوی لوی دوکانونه هم وي. په امریکا کې یو داسې کتاب کور دی چې په خپله د خلکو کورونو ته ورځي او کتابونه ورکوي. په امریکا کې د دغه نبی کتاب کور په یو زوړ وین یا گاډی کې جوړ کړ شوی دی. دا کتاب کور د کتابونو مشهور کمپنی پارنیسیس بوکس جوړ کړی دی. د کتابونو دا گاډی په مختلفو ځایونو کې ودرېږي. منتظمین وایي چې د موبایل کتابونو گاډی به هغه ځایونو ته رسای ولري چېرته چې خلک کتابونو ته لاسرسی نه لري. د افریقا یوګانډا هیواد په اړه دا خبره مشهوره ده چې په هغه هیواد کې د بلکونو نه زیات موبایل ټلیفونونه دي. په 2009 کال کې صحافي ډارا کیر د یوګانډا په اړه لیکلي وو چې په دې ځای کې د رڼا بلکونو نه زیات موبایل ټلیفونونه دي. دا لومړی وار وو چې د دې خبرې موازنه شوي. د دې خبرې تصدیق د ټلیفون کمپنی وډافون هم تر سره ده پوری کړی وو. د یوګانډا وکیل جیرارد ایبلا وایي چې په لومړی وار یې په 2016 کال کې په کمپالا کې د کانفرنس پر مهال دا خبره اوریدلې وه. نو حیران شو. د نوموړي په خبره له هغې رستو یې د دې حقیقت معلومولو لپاره شمیرې راغونډول شروع کړې. د یوګنډا کمیونیکیشن کمیشن تر مخه په هغه هیواد کې 2.26 کروڑ موبایل ټلیفونونه رجسټر دي. ابیلا د دې رستو په یوګنډا کې د بلپونو په اړه توجه واړوله. د یوګنډا نېشنل هاوس هولډ د 2012 او 2013 کال د سروې تر مخه په هغه هیواد کې د 2.40 کورنۍ آبادی دي چې پکې 14% د خلکو په کورونو کې بجلی استعمالیږي. دې تناسب ته کتو سره دا معلومیږي چې یوازې په 10 لکو کورونو کې د بجلی رڼا ده. په نړۍ کې د لکونو خلکو تر استعمال لاندې مصنوعي ذهانت تخلیق عمل کې برخه اخیستونکو کې یو کوالک لی تعلق ویتنام سره دی چې په یو وړوکي کلی کې اوسېدلو. 2 کلن لی د ټکنالوژۍ مشهوري کمپنۍ د ګوګل برین یا مزغو ډلې سره کار کوي. دا ځانګړې ډله په کمپیوټرو کې د انساني مصنوعي مزغو نظام د تخلیق کوشش کوي. دا د ګوګل کمپنۍ لخوا د مصنوعي مزغو د تخلیق لپاره هلې ځلې هم کوي. دا به یو مکمل انساني اوصاف مشین نه وي بلکې خودکار طریقې د سوچ صلاحیت بلري. لی په مشري ذهانت تحقیق هغه وخت شروع کړ کله چې په استرالیا کې په یو پوهنتون کې زده کړې کولې. بیا دی د امریکا په سټانفورد یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی کاندید په توګه یو مضمون باندې هم کار کولو. لی وایي چې د داسې سافټویر په جوړولو کې کار شروع کړي چې په خپل نوي معلومات زده کړي. په 2012 کال کې لی په مشري کې ګوګل یو تجربه کړې وه چې دا خبره معلومه کړي چې آیا مصنوعي اعصابي نظام تر څومره حد پورې په خپل زده کړې کولی شي. لی وړي چې داسې وخت راشي چې ټکنالوژي په داسې مصنوعي ذهانت بدل شي چې څنګه د 2013 کال کې مشهور فلم هر کې خودل شوی وو. د واوري پر اساس انټارکټیکا کې په موسمونو کې د بدلون له وجې یو نوی تجزیه کې دا خبره مخې ته راغلی چې د نړۍ سمندرو کې د اوبو کچا نور هم لوړې دي شي. د شمیرو تر مخه د روانې پیړۍ اخیر پورې د سمندرو سطح تر 1 میټر پورې لوړې دي شي. په دې کې دا هم ویل شوی چې تر 2015 کال پورې په نړۍ کې د سمندرو سطح تر 3 میټر پورې لوړ شي. ټکي کونکي وایي چې د کاربن اخراج کې کمی سره دا مسله حل کېدی شي. د دې نه وړاندې هم مختلفو تنظیمونو دا خبرداري ورکړې وه کچري د کاربن په اخراج کې کمی رانی شي نو دا مسله به نور هم زیاته شي. د انټارکټیکا په نړۍ کې په سمندرو د اثر په حق لا بحثونه روان دي. تیر کال په یو تحقیق کې ویل شوی و چې د انټارکټیکا له وجې د سمندرو سطح لوړېدو کې اضافه ممکنه نه ده. د جنوبی هند یوې سندرغاړي تر ټولو زیات 15,500 سندرې ویلي او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی. د جنوبی هند سندرغاړي پی سوشیلا له 500 کلونو راهیسې سندرې وایي او په دې رستو کې د سندرو شمیر 15,095 ته رسېدلې ده. د دغه سندرغاړي نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شوی دی. سوشیلا په تامل، هندي، ملایم، کاندا، هندي او نورو ژبو کې سندرې ویلې دي. سوشیلا 80 کلن ده او په هند کې ورته یو شمیر ایوارډونه هم ورکړل شوي دي. په 2014 کال کې دا ریکارډ مشهور سندرغاړي آشا بوسلې سره وو چې 1,000 سندرې یې ویلې وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم بیٹمین ورسز سپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم زوټوپیا دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کنگ فو پانڈا 3 دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم بیٹمین ورسز سپرمین ڈان آف جسٹس جسٹس په لومړي نمبر، فلم زوټوپیا په دویم نمبر او په درېیم نمبر فلم مای بگ فیٹ گریک ویڈنگ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم راکی هینڈسم په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم کپور اینڈ سنز دی چې تر اوسه پورې 10.2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په درېیم نمبر فلم 13 سرور دی چې تر اوسه پورې 14 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوی فلم وار ډاگز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. دا د دوو کسانو ډیوډ پیکوس او افریم ډیوورلی چې د 300 میلیون ډالرو ټیکه یې ګټلې وه چې په افغانستان کې د امریکا ملګرو هیوادونو ته وسلې ورکړي. دا فلم په مشهوري مجلې رولینګ سټونز کې خپور شوی مقاله باندې جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې څرنګه دغه کسانو د وسلو ورکولو ټیکه ګټلې او بیا په خپل کور او بهر له خطر سره مخامخ شوي. په فلم کې مشهور اداکارانو جونا هیل او مایلز ټیلر هم کار کړی دی. د دې فلم عکس بندی په رومانیا کې شوې. فلم وار ډاګز به د اگست په 19 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Frankly, we were a tad concerned with your performance history against a deal of this size.
But after meeting you two face to face, we feel like we're in good hands on this one.
We won't let you down, sirs.
Not to mention your bid was far too attractive for us to pass up.
What did you mean by that exactly?
He means you boys lowballed the entire industry.
yeah. By how much?
You guys came in $53 million lower than the nearest competition.
Now to a question that still has no clear answer. How did two 20-something young men land a $300 million Pentagon contract?
I have a big idea.
They call guys like us war dogs. Bottom feeders who make money off of war without ever stepping foot on the battlefield. Show you about my soldier. It was meant to be derogatory, but we kind of liked it.
Sorry.
Excuse me.
Kind of an emergency.
Sorry. Don't worry, I have to go first. I'm American.
You drove me through the triangle of death.
The triangle of death?
Bro! We drive through all triangles.
د امریکا په تاریخ کې د تیرو بهیدو ناوړي پیښې په اړه فلم جوړ کړل شوی دی. د فلم نوم ډیپ واټر هورایزن دی. دا هم هغه ځای دی چېرته چې دا پیښه رامنځته شوې وه. په 2010 کال د اپریل په میاشت کې په سمندر کې جوړ د تیرو موندلو لپاره ولاړ ځای چې ورته ډیپ واټر هورایزن هم ویل کیږي کې 14 وروستو اور ولګېدو چې له وجې د دغه کمپنۍ 11 کارکوونکي وژل شوي ول. د دې ترڅنګ په سمندر کې د تیرو بهیدو له وجې ماحول او سمندري حیات ته ډیر زیات زیان رسیدلی و. په فلم کې مشهور اداکارانو مارک ولبرګ او کټ رسل هم کار کړی دی. دا فلم بعد سپتمبر په 10 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
My dad is Mike. He works on a drilling rig that pumps oil out from underneath the ocean.
We're the explorers.
Like Dora. That oil is a monster. Like the mean old dinosaurs all that oil used to be. So for 300 million years, these old dinosaurs have been getting squeezed tighter and tighter and tighter.
We get it. Just use two tighters.
Then Dad and his friends make a hole in their roof.
Yeah.
And these mean old dinosaurs can't believe it. Freedom! So they rush to the new hole. Then smack, they run into this stuff called mud. That they cram down the straw. Hold the monsters down, we build them a new roof.
د هندي سینما اداکار رندیپ هوډا نوې فلم لال رنگ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د هند په هریانا ریاست کې په یو خارګوټي کانال کې د وینی بانک کې د غلا واقعیت ښودل شوی. د لال رنگ فلم ډایرکټر سید احمد افضال دی. دا فلم به د اپریل په 2 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
مجھے شنکر نے ایک بار کہا تھا کہ ہم انسان 5.5 لیٹر خون سے بھرے پتلے ہیں جنہیں 1.5 گرام کا دل فریش رکھتا ہے. یہ کہانی اسی خونی دل کی ہے.
جو بلڈ لینا ہے وہ ریپلیسمنٹ بھی لاوے. ریپلیسمنٹ نہیں تو بلڈ نہیں.
بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے.
تیرے منہ لگ گیا خون.
بابو جی نمک کم ہے.
ارے وہ مٹھن گے. تیرے خون میں سوڈیم کم ہے. جس کا خون اس کا ایریا.
د هندي سینما مشهور اداکار شاه رخ خان نوې فلم فین با د اپریل په 15 نمایښت لپاره وړاندې کیږي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. په فلم کې شاه رخ خان ډبل یا دوه کردار لوبوي. په فلم کې شاه رخ خان هیرو وي او په خپله د هیرو مینوال هم وي.
دور سے تو کچے والے فین تانیہ ہو جاتے ہیں. میں تو گلے لگا کے دے گیا ہوں اس کا ٹرافی.
جب دیکھو آرین آرین آرین
لگتا کیا ہے تو آرین کھنا کا
فین.
A small birthday gift to the love of my life.
Aryan Khanna.
Happy birthday, Sylvia.
Fan hai. Apne aap ko junior Aryan Khanna bolta hai.
Listen to me carefully. Jo tumne kiya hai, wo galat hai.
Maine itna kuch kiya aapke liye aur aap.
Tum hote kaun ho mere liye kuch bhi karne wale?
Aapka fan?
Tum nahi ho mere fan.
ऐसा मत बोलो, आपकी लाइफ के 5 मिनट भी नहीं मिल सकते मुझे क्या?
मेरी लाइफ है, मेरा टाइम है, तुम्हें 5 सेकंड भी क्यों दो?
पहले फैन स्टार के पीछे भागता था, अब स्टार फैन के पीछे भागेगा।
मैं आप लोगों के जरिए सबको वार्न करना चाहता हूं, वो कभी भी किसी को भी चोट पहुंचा सकते।
गौरव है तो आर्यन है, गौरव नहीं तो आर्यन कुछ भी नहीं।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
اوس تاسو پام د اف سی آر او پښتانه اونیزې خپرونې پر لور راګرځوم. په فاټا کې د انګریز له وخته تپل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر کو یو خوا د عام ولس له یو شمېر ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړي، نو بل خوا د پښتنو پر لرغونی دود جرګې هم اغیز کړی دی. اف سی آر او پښتانه نننۍ خپرونه کې د پولیټیکل انتظامیې لخوا پر جوړو شویو جرګو او د دغو قانون پر دودیزو جرګو د اغیز حال درکو. دا خپرونه احمد شاه زمي براندې کوي.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. اف سی آر یا فاټا کرایمز ریګولیشن چې د 1901 کال راهیسې پر فاټا تپل سوی د انګریز د وخت قانون دی، د فاټا ولس پر ژوند او ژواک یې څرګند اغیز کړی دی. دا قانون چې ځایي ولس ورته تور قانون وایي، د پښتنو د جرګې لرغونی دود یې هم تر اغیز لاندې راوستی دی. اف سی آر او پښتانه نننۍ خپرونه کې د پولیټیکل ایجنټ تر انتظام لاندې جرګو بحث کوو. ورسره به دا هم واوري چې پولیټیکل انتظامیې د پښتنو پر جرګو څه اغیز کړی دی. جرګه د پښتنو لرغونی دود دی چې لالار یو لس خپل ستونزې او کچالي هواروي او د خپل راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. په جرګو کې هر پریکړه د مشرانو په سلام مشوره او اکثریتي رائے سره ترسره کیږي، خو په فاټا کې د اف سی آر په موجودګۍ کې ځایي ولس د جرګو پر شفافیت او بې پریوالي نیوکه کوي او وایي چې دا جرګې د پولیټیکل نظامي تر اغیز لاندې پریکړې کوي. د شمالي وزیرستان د میرالی او قبایلی مشر انور بیگ داوړ وای اوس هغه رښتونی جرګې پاته نه دي او نه هم ګډونوال د پخوا په څیر دي.
جرګې سیستمي نه خلاص کې کی سره ګډ ورډ شول، هغه نمونه جرګې نشته چې کوم خاص خاص مشرون و وغښتل. هغه قومي مشرون یې صحیح او پاورفل خلق وو، دا هغه د حکومت او د بل فریق په ماشه کې ساوړه کا حکومت ولا کې ساوه سامان وایتا وی چې دا تو غلطی دوکه بل فریق کې ساوه سامان وایتا وی دا قام او ترهیم سره ودا کې فاده خپل سره طالب کړی یو چې ښه ورې کړه یو خدایي چې پوښ پوښ باندې زنه دا څه خلک په شامل شي په جرګې شي چې هغه څنګه انتظامی اسور ته یې هغه نمونه زبره کو کا غلطه بیا خوددار خلک اکثر نه بشه دا څه خلک چې ورګاټ شو ورننه کو بیا هغه جرګې خراب وي چې کوم خوددار خلک تا زتیم شرون دی د پلور نکره وخت نه بیا د خپل عزت خیال ستی چې څوک مو ته ګوتار و نه غځري بیا دا څه خبره کو چې حکومت سره بیا غلطه بیا نه مانی چې غلطه وي چې نه داز یوتای دی خلی سره نه شي او کابل خلی سره بیا چې غلطه وي ته چې نه داز توز یوتای دا و منه کا بیا غډره ما سره وي او خو یې سره جرګه سیستمي نه ختم شوی دی.
د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده هم ورته نظر لري او وایي چې د اف سی آر په موجودګۍ کې د پولیټیکل انتظامی جرګو ځای مشران په درغلیو اخته کړل او دودیزه جرګه یې کمزوري کړل.
دلته زمونږ د بدخسمتۍ نه د جرګې صرف نامه چلیږي، په دې اف سی آر نظام کې جرګه نشته. د دې اف سی آر د وجه نه چې کوم دی زمونږ مشران ډېر په افسوس سره دا وایي چې داسې په درغلو کې ککړ شو. اکثر داسې بمن کې قامی ذهن والا خلقو نه خرچیږي نه دباویږي، خود داسی کمزوری خلق ہمشتری چاغه د کم دی د سرکار په ادارو د سرکار د حاکمانو په خلب باندې کینی پاتی دا غي په وینا چې کم دی خلکو له مسلې جوړی دا غي په وینا چې کم دی کمزوري خبرې د رواج نه بهر کوي یعنی خپل رواج چې کم دی زمونږ د دغه سیار د وجنه دا مفلس شو
په پښتنو کې به په دودیز ډول هغه کسان په جرګو کې اخیستل کېدل چې د روغې جوړې مهارت به درلودي او د ولسونو ترمنځ به یې په خپلې پوهې او تجربې سره د سولې ژغ پورته کوي او رغنده پرېکړې به یې کولې. له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي چې له جرګو څخه اوس کاروبار جوړ شوی دی.
خو په دې کې د هغه جرګې در لري لري پورې څه اثرات نشته دي. مخکې چې به کومه جرګه و نه دی به کوشش دا کوو چې هغه یو ځای ته لاړ شي هغه خپل تاوان وکړي خپل نقصان وکړي خو هلته خیر پیدا کړي. او اوس چې کومې جرګې جوړېږي هغه په دې بنیاد باندې جوړېږي او هغه سړی په جرګه کې اخیستلی کېږي چې هغه ډېر ماهر چې جرګه ورانولی شي او جرمانه اخیستلی شي. جرګه چرګه نه ده پاتې اوس خو یو روزګار دی یو لین دین دی د خلکو د لوټلو لپاره د خلکو د تباهۍ سپرستلو لپاره.
په فاټا کې د پولیټیکل انظامیې تر نظارت لاندې جرګې هغه وخت هم کیږي چې کله د یو فرد یا قبیلې په اړه څه ډول پریکړه کول وي او د پولیټیکل ایجنټ پر سوی پریکړې بحث کول وي. په دې جرګو کې د پولیټیکل ایجنټ لخوا پر یو فرد یا قبیلې د لګوسو جرمانو په اړه هم پریکړې او سپارښتنې کیږي. خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی حاجی شاجی ګل وایي چې جرګې انصاف نه ورکوي بلکې بدامنۍ او دښمنۍ ته لمن وهي.
زمونږ د قبایلو د ټولو دشمنو جر چې هغه د هغه د پولیټیکلي جرګې دي. په دې نورو جنسو کې مې داسې اورېدلی دي چې د پولیټیکل کم محرران دي هغه د جرګو والا ورته وایي چې مالا ته جرګه را کوه زه به په هره جرګه کې تا ته 1050,000 او 1,00,000 روپۍ چې د څومره د زیات اهم مسالې وي څومره د زیات غټه خبره وي نو دومره زیاتې پیسې په کې کلرکانو ته ورکوي. بیا کلرکان هغه خلګوري چې دا جرګه شاجی ته ورکه دا احمد شاه ته ورکه ځکه چې هغه سه دل شوی وي نو هغه خو ناممکن شه انصاف نو امید شو انصاف ځکه چې هغه خو باغه اول خپل پیسې ګټي چې کمی په جرګه اغستلو باندې ورکړي وي. نو مین جړې هم دا غوې چې د پولیټیکلي کې مجرګي نسی دا بالکل غیر جانبدار نه وي دا بالکل هغه په ظالمانه جرګي دي او سم ټریډینګ یې جوړ کړی کاروبار یې جوړ کړی جرګونه. نو ځکه وایم چې د اختیار سره خو جرګه هم کمزورې شوه او دا بد نیم ځکه رااله او دغه اډمنستریشن انوالمنت هم پکې ځکه زیات شو چې خلک اډمنستریشن ته محتاج دي.
د قبایلی مشرانو او استادو دغه خبرې چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مخې ته کښې شوې نو نوموړي وویل چې ښه او بد د پولیټیکل انتظامی په مشرانو یا افرادو کې وي ځکه چې دا په دوی پورې اړه لري چې قانون په څه توګه کاروي او ټولنې ته څنګه انصاف ورکوي.
قانون خو یو ډېر پرفیکټ طریقې سره لیکل شوی د استعمالولو والا کس په لاس کې ده چې هغه څومره سنسیر دی د سیستم سره. دې ټایم اوس مشر دی سبا مونږ سی آر پی سی راولو بل کورس ایکسټینډ کو نو بیا وکیل شي بیا به د خلکو وکیل نه کېلې وي چې جی وکیل چې دی کنه هغه پیسې چې چا زیاتې ورکړي او چا څه وکړه چا څه ونه کړه. سوسایټي ایز ا هول مورلی چې اپرایټ وي مورلی کرپټ نه وي سوسایټي ایز ا هول سنسیر وي خپل غریب سره نو جسټس سیستم بیا اسانه پریویل کېدل. نو د پړک د یو لاس نه نه وځي د قانون انګریزي کې فرق نشته. فرق زموږ په زړونو کې دی فرق زموږ په نیتونو کې دی موږ د پخپل ټیک شو سوسایټي ټیک شي جسټس په خپل ټیک شي.
کته هم د قبایلی سیمو ولس په فاټا کې وسنۍ یو جرګو ته خوشبینه نشکاري او وایي چې پر پولیټیکل انتظامی سربیره د وسلوالو طالبانو راتګ هم جرګې اغیزمنې کړې او د سر مشران یې ووژل. خو د دوی په وینا په عمومي ډول جرګې د پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکل کیږي جوړول کیږي او د خبر پر چلیږي. د قبایلی سیمو یو مشر خبریال صفدر داوړ وایي چې د پولیټیکل ایجنټ د همدې نفوذ له کبله عام ولس پر جرګو باور نه لري.
جرګه سره پوسنا چې تلبنایزیشن راغلو یا اوسلات خراب فول نه دا بلکې دا 13 سلویس کالونه تقریبا خلک د دینه اعتماد اوچت شوې دي. په دې چې هغه جرګه به چې کم کې دي چې کله پولیټیکلی په پاور کې وا په زور کې وا یو تکتور سیستم ور سره وو نو هغه کم فیصله داسې کې دي چې پولیټیکل ایجنټ په سپین کاغذ باندې ګوتې ورنولګولې او چې کومه فیصله به د دې خوښه وه ملک ایلڈر صاحب ہوئے چی دابا کرے اس مینس تا کم ملک پا دا جرگا مار با نمینت کے دل آغا دا فاریکین اختیار کے نو آبا پولیٹیکل ایجنس چی کم ملک خو خو آغا با نمینت کو ورطاو باوی چی صدا فیصلہ وکا نو دیو جنا خلکو دینا دی سور کا ہو چی اس مین دا خمونگتا انصاف نمی لڑی گی آغا پولیٹیکل چی سوائی آغا کی گی پولیٹیکل چی تا چی زچا رسائی کی گی ہم آغا فیصلہ کی گی او بل دا چی دیتا دا اپیل ها کم نو کچر تا با یو فیصلہ وشفا جرگی والا نو اپیل حق پا چی اصیل ورطا یو زل صرف اپیل با کدو اب ہم بیا اہی پولیٹیکل ایجنٹ تک آؤ چی چا با دا فیصلہ کرے وا کم جرگی با کرے وا نو بیا با زیاد نیا زیاد داو شو چی بلا جرگا با دی راوستا بلا جرگا با ہم دا پولیٹیکل نمینت کولا نو دا خود دا زان غلطی نو کولا چی یارا دا ما پیلا فیصلہ غلطا کرے وا دا اس پارٹی کوشی
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې کولس د پولیټیکل ایجنټ لپاره کړو خوشاله یا مطمئن نه وي نو د دوی پر مخ د اپیل لپاره نوري دروازې هم خلاص دي
چیک ان بیلنس تا چې هر څه ماغه سیستم شته چې کوم چیک ان بیلنس ولا پکار دي صرف د عوامو اویرنس پکار دي ډیفینیټلی چې هغه اپیل کمپلی شي اپیل هغه خلاف ټیم کې دي شي د فیصله و درې دیم شي زموږ راشه ډېر فیصله کړی دي چې هغه په دوه ورځو کې دنه دنه د کمشنر کورټس نه یا ټریبیونل نه سټیشن وي د پاوې باندې اور اگر پانی ویلی چیتا پر نے ایگزیکیوٹ کی کمشنر صاحب آف کورٹ نے علاوہ گراغل تا نے ریلیف ملا ہونے شنو ٹریبیونل تا اپیل کو علی شی اور فورم اشتا بلکل شتا سٹے کی دیشی پا دے بانے کاروائی ادھرے دیشی پا دے بانے
کچم په 2018 کال کې د هغه وخت د پاکستان مرکزی حکومت په اف سی آر کې د زینو اصلاحات اعلان وکړ خو قبایلی مشران وایي چې پولیټیکل انتظامیه پر هغه عمل نه کوي او دوی تر اوسه هم د انګریز د دور جوړ شوی قانون زغمي اف سی آر او پښتانه روان خبرونه هم دومره و راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث کوو چې اف سی آر د فاټا پر اقتصادي یا معاشي حالت څه اغیز کړی دی تر بیا موزه احمد شاه اعظمي پر ستر چشتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ
سر گو گلا سم پشا सारा